نړیوال ټولنې د څلورو راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو د مرستې اعلان وکړ. دغه مرستې په بروکسل کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې اعلان شوي دي. په کنفرانس کې جمهور رئیس غنی وویل چې دغه پیسې د افغانستان په راتلونکي باندې سرمایه ګذاري ده. هغه وویل چې د غربت خلاف مبارزه د حکومت په لومړیتوبو کې راځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په غونډه کې وویل چې هغه اوس هم د افغانستان د راتلونکي په اړه پوره اعتماد لري. د اروپا اتحاد بهرنۍ پالیسي مشرې فدریکا موګرینی وویل چې په افغانستان کې امنیت او ثبات یوازې د سولې د پروسې له لارې راتلای سي. د بروکسل په غونډه کې د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. نږدې ټولو هیوادونو د خپلو مرستو لپاره په افغانستان کې د اداري فساد خلاف د مبارزې شرط ایښی دی. همدغه راز جرمني د افغان کډوالو بیرته ستنول او ناروې بیا د سیاسي او انتخاباتي اصلاحاتو د خپلو مرستو لپاره مهم شرطونه ګڼلي دي. دغه مرستې به تر 2020 کال پورې افغانستان ته ورکول کیږي چې د بیا رغونې او نورو چارو کې به لګول کیږي. په همدې حال کې په غونډه کې په طالبان یو وار بیا غږ سوی دی چې جنګ پرېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په داسې وخت کې چې د عراق حکومت غواړي چې د داعش نه د موسل د نیولو لپاره عملیات پیل کړي، د عراق او ترکیې ترمنځ اړیکې د داعش په خلاف جګړې کې د ترکیې د احتمالي رول په اړه باندې خرابې شوې دي. د عراق جمهور رئیس پرون د چهارشنبې په ورځ ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په عراق کې د ترکیې پوځیان موجودیت په سیمه ییزه جګړه راوپاروي. د موسل سره نږدې د ترکیې زر پوځیان پراته دي. ترکیې ویلي دي چې دغه عسکر د ترکیې د ګټو د ساتلو لپاره په عراق کې دي. دغه عسکر د موسل د نیولو لپاره کردان او سنیان هم روزي. ترکیه غواړي چې عسکر د موسل په نیولو کې برخه واخلي، خو عراق بیا وایي چې د ترکیه عسکر دي د عراق نه ووزي. اړیکې هغه مهال لا پسې خرابې شوي دي چې د ترکیې پارلمان تېر اونۍ په عراق کې د یو کال لپاره د ترکیه عسکرو د ساتلو په طرفداري رایه ورکړه. د پرتګال پخوانی صدراعظم انتونیو ګوټیرس د ملګرو ملتونو د نوي منشي په توګه ټاکل سوی دی، خو تر اوسه په رسمي توګه نه دی اعلان سوی. تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به هغه په رسمي توګه د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکل سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون رایګیري وکړه او هغه په لوی اکثریت سره د ملګرو ملتونو د مشر په توګه ونوموه. د امنیت په شورا کې هغه ته 14 موافق رای ورکړل سوې، مخالف رای نه وه او دوه ممتنع رایې ورکول سوې وې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واټیلی چورکین چې د امنیت د شورا ریاست په غاړه وو د رایګیري وروسته اعلان وکړ چې موږ یې واضح انتخاب درلود او دغه نوم دی انټونیو ګوټیرس. نن به د امنیت شورا خپل تصمیم رسمي کړي او دغه تصمیم به د یو پریکړلیک په توګه خپور کړي. شورا به بیا خپل وړاندیز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته واستوي چیرې چې د ګوټیرس ټاکنه به تایید شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادی په کښتۍ باندې حمله په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا ژه خبریا ریچارد گرین رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسفزی به تاسو ته در واوروي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي یاغیانو لخوا د غبرید په سختۍ سره غندلې دی. حوثي یاغیانو یو ورځ مخکې د عرب اماراتو په یوې بیړۍ حمله وکړه. دا برید د عدن په سمندر کې ترسره شو. د شنبې د ورځې په دغه برید کې د ځاني تاوان خبر نه دی ورکړی شوی. په دې برسیره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشرانو په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو او د حکومتي قواو ترمنځ د جګړو د لاسه چې کم خلک زوریږي، په کار ده چې هغې ته پام وشي. سټیفن اوبراین وایي په یمن کې د سوی تغذیه برسیره زما په فکر 1 میلیونه خلک داسې دي چې ډیر سخت خوراکي شیانو ته ضرورت لري. ما د یمن په روغتونونو کې داسې ماشومان ولیدل چې هغوی د لږې مري. اوبراین زیاته کړه چې ملګري ملتونه کوشش کوي چې په یمن کې خپلې مرستې زیاتې کړي.
او دا هم پاتې خبرونه. هغه طوفان چې د هیټي او دومینیکن جمهوری ځپلی دی اوس د بهاماس د ټاپو خواته روان دی. طوفان چې د متیو په نامه یادیږي په هغو ټاپو کې چې هیټي او دومینیکن پکښې موقعیت لري لږ تر لږه 10 کسه وژلي دي. په منځنۍ امریکا یا کربین کې د امریکا د قواو مشر جنرال کرټ ټیټ خبرګران ته ویلي دي چې امریکا د هیټي د حکومت د غوښتنې په اساس نه هلیکوپټري طوفان ځپلو سیمو ته استولې دي. د طوفان له امله په هیټي کې د جمهوري ریاست انتخابات چې باید د یکشنبې په ورځ وای ځنډول سوي دي. د هیټي په مرکز پورتو پرنس کې چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د طوفان له امله د زیانونو اندازه نه ده لګولې، دا ځکه چې د طوفان له امله سیلابونو هغه پل وران کړی دی چې د هیټي جنوبي سیمې ته چې سخت ځپلی دي په لاره پروت و. چارواکو ویلي دي چې یو ځلې چې د سیلابونو اوبه کم سي نو دوی به د زیانونو جاج واخلي. په یونان کې به د مهاجرو ماشومان یوناني مکتبونو ته ولاړ سي. دغه هغه مهاجر دي چې غوښتل یې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي، خو په یونان کې بند پاتې دي. د یونان د معارف وزیر نیکوس فیلس پرون وویل چې د دوشنبې په ورځ به 1500 ماشومان په 60 ښوونځیو کې سبقان شروع کړي. او د ګوګل شرکت غواړي چې خپل نوی محصول بازار ته عرضه کړي. دا ځلی ګوګل غواړي چې یو داسې وړوکی او ارزانه ماشین مارکیټ ته راوباسي چې د کور یو شمېر کارونه وکړي، البته د داسې روباټانو لپاره چې د کور کارونه وکړي څو نور کاله هم په کار دي. ګوګل غواړي چې دغه ماشین چې د کور د مرستیال یا هوم اسیسټنټ په نامه یادیږي د کور هغه کارونه وکړي چې حرکت ته ضرورت نه لري. دغه ماشین به داسې وي چې د یوې وړې راډیو په شان به وي، موسیقي به ژغوي او سوالونو ته به ځواب ورکوي. په قاموسونو کې به لغتونه لټوي، د خوړو د برابرولو طریقې به ښیي، ټیکسي به راغواړي او د سینما ټکټونه به اخلي. دغسې ماشینونه د امازون کمپنۍ او د اپل کمپنۍ هم رایستلي دي، خو ګوګل وایي چې د دوی هوم اسیسټنټ به تر نورو په دې ښه وي چې د ګوګل لوی ډیټابیس یا د معلوماتو جدول ته به لاسرسی ولري.